ستړي مشي د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې وروستۍ خبري غړای د قربه په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخند اسد او د ټکنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه ونیکی هلی و منئ د باچا خان په هنتون د بریټ پاړه د عدالتي پلټونو د غوښتنو ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مو درنه هم راوړی دي خو اول د پنځو بجو خبرونه د فرخند اسد
د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو کورنۍ په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شوو تراګرو بریدونو عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. په کراچۍ کې د پی آی ای د ملازمینو د دغه ادارې د شخصي کولو خلاف احتجاج دوام لري او د امریکا په آیوا ایالت کې تیره ورځ د ولسمشرۍ د نمایندګۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړې ده. د خبرونو تفصیل د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو کورنۍ غوښتنه کړې ده چې په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شوو تراګرو بریدونو عدالتي پلټنه دی وشي. تیره ورځ په خبر پرېس کلب کې د وجل شو ماشومانو د کورنۍ غړو پریکړه کړې چې د انصاف لپاره به عدالت ته ځي او په درې ورځو کې د نن بابا په خبر های کورټ کې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خواست جمع کوي. په دغه وخت یو وجل شوی ماشوم پلار او دغه ټولنې مشر عابد رضا بنگش مشال ریډیو ته وویل
منګه چې سره یاره وا د 16 دسمبر د پاس او چې کوم شیز د پاره منګه دغه احتجاج او چغې وهالي هغه په باچا خان یونیورسيټي کې ښکار شو. منګه خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د ثانی هیو د جوډیشل انکوایري وشي بلکې د باچا خان یونیورسيټي د جوډیشل انکوایري وشي.
د عدالتي پلټنو د غوښتنې په اړه له حکومتي چارواکو له خوا څه نه دی ویل شوی. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیو مشران وایي چې حکومت ورسره د سکولونو په امنیت ساتلو کې مرسته وکړي او د ځینې سکولونو د مشرانو پر ضد د امنیت ته برابر ګامونه نه پورته کولو خلاف در شوی اف آی آر دی واپس واخلي. دا غوښتنې د یونایټډ ایجوکیشن فرنٹ په نوم د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیو مشرانو نن د چهارشنبه په ورځ په خبر کې د وی خبري غونډې پر وخت وکړي. د شخصي سکولونو د حدیم رستیال جنرل سیکرٹری انس کریم وای
دی ہراسمنٹ زیات پہلا ہوئی سیکیورٹی سپورٹ مونگ لکم را کئی دا ہینڈز اپ شی او دا سکولونا بند شو نو دا گورنمنٹ سره ګوره هیڅ الٹرنیٹ پلاننگ نشتا دا تاسو دا سی وګڼئ چې ایجوکیشن دا مونږ دی سٹون ایج ته بوزي تم نشی کوي په مایم بندې کنه نو ته دې قوم سره سکے.
د خیبر پختونخوا د شخصي او سرکاري سکولونو استادانو د حکومت هغه ګام غندلې چې پکې د سکولونو د امنیت ذمہوار استادان ګرځول شوی دي. وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په پسنی سیمه کې د گاوادر تربت او هوشاب د موټروي پرانیست کړي. دا د بلوچستان صوبې لومړنی موټروي ده. نواز شریف د پرانیستې غونډې ته په وینا کې وویل د حکومت بلوچستان ته د نورو صوبو غونډې اهمیت ورکوي او د لویو سړکونو له جوړېدو سره به بلوچستان نه یوازې له نور پاکستان سره نږدې شي بلکې له منځنۍ ایشیا سره به هم وتړل شي. نواز شریف نن په بلوچستان کې له گاوادر تر هوشاب سیمې پورې د دغې منصوبې د لومړنی موټروي پرانیست وکړه چې د دغه د سرکاري ټلویزیون په خبره د گاوادر کاشغر اقتصادي راهداري یو برخه ده. په کراچۍ کې د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړي او دا شانټور ملکي او نړیوال پروازونه هم ځنډول شوي دي. تیره ورځ کراچۍ کې د ملازمینو د مشترکه کمیټې د غونډې وروسته خبريالانو سره د خبرو پر وخت د کمیټې مشر کیپټن سہیل بلوچ اویل
عام آپریشن مستقل طور پر بند رہے گا. ہیڈ آفس کا دھرنا بدستور جاری رہے گا.
دیوائی چی دجازونو تگ را تگ با پا مستقل توگا بندوی او دا مرکزی دفتر مخی تبا درنا ہم روانوی. مدنی ٹولنی وکیلانو دا بشری حقونو سازمان تا ہم خواست کو چی زمان پا دے احتجاج کی گڑونو کی زکا چی ٹولو تا معلوم ادا چی دلت دا پی آئی اے کارکون کو او میڈیا سرا کم سلوک شوئے دی.
اس طریقے سے پی آئی اے کے ملازمین کو اور میڈیا کو ٹریٹ کیا گیا ہے.
تیره ورځ په کراچۍ کې د احتجاج پر وخت امنیتي عسکرو سره په نښتو کې د پی آی ای دوه کارکوونکي هم په ډزو وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف پرون سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د احتجاج پر شا ځینې سیاسي ګوندونه دي او کوم ملازمین چې په احتجاج کې برخه اخلي د هغوی پر ضد به کاروایي کیږي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ترهګرۍ پر ضد مبارزه لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په ګډه رامنځته شي. ښاغلی عبدالله پرون د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه په هغه کانفرنس کې دا خبرې وکړې چې د هند په جیپور ښار کې جوړه شوې وه. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ د امریکا په آیوا ایالت کې د ولسمشرۍ د نمائندګۍ لپاره د انتخاباتو په ترڅ کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړه او ډونلډ ټرمپ یې شاته پریښود. بلخوا د ډیموکرات ګوند لخوا هیلری کلینټن د برنی سانډرز نه په آیوا کې په یوه سخته مقابله کې مخکې ده. په دغه مقابله کې هیلری د 9.9% سره سانډرز نه چې 9.6% رای لري مخکې ښکاري. په آیوا کې ډونلډ ټرمپ ته سخته ماتې ورکړل شوه. هغه په تیر وخت کې د ښځو د امریکا د کډوالۍ د قانون او دغلته د اوسیدونکو مسلمانانو په اړه د بیانونو له وجې په مطبوعاتو کې زیات وښودل شو. د شام حکومت تیر ورځ د دمشق سره نږدې په هغو سیمو کې د بشري مرستو ورکولو اجازت ورکړې ده چې د حکومت مخالفو ډلو په کنټرول کې دي. دا له هغې وروسته یو ښه ګام ګرځول شوی چې د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې د سولې په اړه غیر مستقیمې خبرې پیل شوې دي. په دغه مرستو کې 3.5 زره کورنیو ته خوراک، دوایانې او نور ضروري سامانونه رسول شوي دي. د ایران د ونډو په بازار کې تیر ورځ زیات لوړوالی ولیدل شو. د نړۍ لسترو هیوادونو سره له اټومي موافقې وروسته چې ورسره د ایران خلاف بندیزونه نرم شول او په لسو ورځو کې په ایران کې تر 14.5 میلیارد ډالرو زیات سرمایه‌کاري وشوه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیوادی له افغانستان، روس او اروپا ته د نشي موادو د کاچاګ یو ترانزټي لار ده، ته دغه هیواد د نشي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس له دندې لری کړی دی او اوس هم د کرنسیو بای او موسم حال د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ نوی پیسې اخیستل کیږي او 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او نوی پیسې او 1.45 روپۍ 50 پیسې، یو پاؤنډ 1.35 روپۍ 10 پیسې او 1.35 روپۍ نوی پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 45 پیسې، یو افغانۍ 1.55 روپۍ او 1.58 روپۍ او 221 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 44 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکارې فرخنده اسد او د موسم حال او د کرنسو بای احمد الله وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په آرمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو کورنو د باچا خان پوهنتون د برید پاړه د عدالتي پلټونو غوښتنه کړې.
یو پټیشن بکی گی ہائی کورٹ کے او اگر دے مقصد دا پارا وی کہ عدالت یو جوڈیشل کمیشن اگر دے کی جوڑ کی او انکوائریو کی چے د کم خلکو نیگلیجنس پہ وجہ دا واقعات شوی دی.
قبائلی سیمو کے ہم د سکولونو امنیت سم نہ دے
فدی او شالا کی سکول دے پس فلور وانو طرف باندې لار تلی د چ سو گل د ار طرف او غاری د ار طرف پرات نشی.
قبائلی ولس غختنه کوي چې قبائلی سیمو کې دی بلدیاتی ټاکنه وشي.
اوس کته دا یو احساس ورته چې دغه سیستم ستاسو لپاره دی، ته داغه لپاره ضروری ده چې ته یو داسې نظام ورکړي چې هغه د نظامی او د فیصله سازي یو بھرپور حق ته ورکړي شي. دې لپاره یو بهترین نظام بلدیاتي انتخابات.
افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپلې غوري د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې هم اوریدلې شي. ورزو د دې خبرونې د سر راپور ته په پیښور پریس کلب کې د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو او پلرونو په یو غونډه کې فیصله شوې ده چې آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون باندې د وسوالو بریدونو په لړ کې به د عدالت دروازه ټکوي او د عدالتي کمیشن د جوړولو لپاره به پټیشن دایروي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث ناورو.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو او پلرونو او وکیلانو د غونډه تیر ماسپخین په پېښور پریس کلب کې ترسره شوه او د لیګل ریسرچ انسټیټیوټ په نوم د وکیلانو د یوې ټولنې مشر معظم بټ مشال ریډیو ته وویل
یو پټیشن بکیږي های کورټ کې درې ورځو کې دنه دنه او هغه د مقصد د پاره وی چې عدالت یو جوډیشل کمیشن چې دی هغه دې کې جوړ کی او انکوایری وکړي چې د کم خلکو نیگلیجنس په وجہ دا واقعات شوی دي او پکار دادې چې هغه ته قانون په مطابق سزا ملاو شي ځکه چې دلته خبردار غلې دي چې سٹیټ خپل ذمہواری نه ادا کوي
او د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو او پلرونو د ټولنې مشر عبید رضا بنگش مشال ریډیو ته وویل
مونږ چې سره یاره و د 16 دسمبر د پس او چې کوم چیز د پاره مونږ هم دغه احتجاج او چغې وهلې هغه په بچا خان یونیورسيټي کې ښکار شو مونږ خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د سانحې جوډیشل انکوایري وشي بلکې د بچا خان یونیورسيټي د جوډیشل انکوایري وشي
او د آرمی پبلک سکول د شهدا پورم یو بل غړی جمال عبدالناصر وایي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې مشر خورشید شاه څو ورځې وړاندې د عدالتي کمیشن خبره کړې وه او د هغې وروستو اچانک د اپوزیشن ډلې د مشر او د داخله چارو د وزیر چودري نثار ترمنځ اختلافات رامنځته شو
نو موږ اول د باچا خان یونیورسيټي د تلو د شهدا تعزیت لپاره ناغزي کې چې خورشید شاه صاحب راغلی مین دي ناستې مین دي ورته په جړه شوی هغه شوی غیرتونه پښتون مل ورکا چې خورشید شاه زمونږ دا بیان ورکو چې دا انکوایری په کار او جوډیشل انکوایری په کار او جوډیشل انکوایری شوی نو د باچا خان واقع باندې کېده هغه یو حقیقت نو صحیح خبرو کا نو غیر ور خپل توپې د پیپل پارټي طرف ته کې نو خدای رسول الله پاره دا تاسو کوي تاسو غرور مونږ تبا برباد کو
د آرمی پبلک سکول او باچا خان پونتون په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو وغوښتنه کیږي خود صوبایي یا وفاقي حکومت د چارواکو لخوا په دې لړ کې سره ردی عمل نه دی رامخته شوی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
اردن کوم د سکولونو په دې موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیو مشران وایي چې حکومت دې ورته د سکولونو په امنیت ساتلو کې مرسته وکړي او د ځینې سکولونو د مشرانو پر ضد د امنیت د برابر ګامونو نه پورته کولو په تور شوي اف آی آر دې واپس واخلي دا غوښتنې د یونایټیډ ایجوکیشن فرنټ په نوم د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیو مشرانو نن د چهارشنبې په ورځ پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړي زلان یوسفزی د نور تفصیل تر
د پرایویټ ایجوکیشن نتورک ډیپټی جنرل سیکرټری انس کریم د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې حکومت غواړي شخصي سکولونه په خپلو وسایلو د امنیت بندوبست وکړي خو زیاتره سکولونه دومره وسایل نه لري چې واک تر گیټونه ولګوي او د سی سی ټی وی کیمرو کنټرول روم جوړ کړي او یا هم لس سیکورټی ګارډز ته تنخوا ورکړي نو باید حکومت وړو شخصي تعلیمي ادارو سره په دې لړ کې مرسته وکړي
دی هراسمنٹ زیات پہلا ہوئی سیکیورٹی سپورٹ مونگ لکم را کئی لکہ دی ترو سپورے مونگ لسپورٹ صرف دا را کڑے چی سافٹ ویئر را کڑے گورنمنٹ کا نا او دا دی سافٹ ویئر پترو دی مکمل زمونگ نا لاسا خلی چی تاسو دا دی ریسپانسیبل جی کا نا نو دا خو مطلب دا دیو جسٹیفائیڈ طریقہ نا دا چی یار ریاست تی دا ہر سنہ مبرش تا دا ہینڈز اپ شی او دا سکولونا بنسو نو دا گورنمنٹ سر گورے ہیس الٹرنیٹ پلاننگ نشتا دا تاسو دا سی وګڼئ چې ایجوکیشن دا موږ د سٹون ایج ته بوزي تم نشي کوي په مایم باندې کنه نو ته د کوم سره څه کې
د یو شخصي سکول مالک زر الله وایي چې سی سی ټی وی کیمرې لګولې دي خو د هغه باوجود هم پولیس یې پر ضد پرچا کړی دا ځکه چې بجلی نه و او کیمرو کار نه کاوه
یو پی ایس په چارج کوم ګیس نی جنریټر زو پسو چالو نو دا پدغه باندې دومره باس شو هغه ولز پر شکر په ملکټ کا حکومت غوړ چې را تاسو 20 منټ تاسو چې کوم ټیرریسټ راځي هغه بیزی ساتي کنه نو موږ په برابر باندې مطلب مو امکان نه لري چې موږ هغه مطلب بیزی ساتو هغه لپاره موږ کوم کورونه نه یا په مالات کې مطلب ټوپه کې غوښتي دي او چې کوم را سره محلي والی هغه سره کوپریشن کوي هغه واکینګ کوي ګرځي را ګرځي سکونه ګرځي پیرا
سورج وړاندې د آی جی پولیس دفتر څخه جاری شوی اعلامیه کې ویل شي وو چې د صوبې پولیس ټولو سکولونو ته پولیس اهلکاران نشي ورکولې د پېښور ایس ایس پی اپریشنز عباس مجید مروت په دې اړه وایي
خبر پښتونخوا کې ټوټل تعلیمي ادارو تعداد د 64,064 جی او زموږ ټوټل پښتونخوا پولیس نفری چې دا 68,000 جی شو کې نفری موږ سره کمی ده نو موږ هر سکول ته پولیس والا انفرادی طور باندې نشو ورکول او تاسو خپل چې وګورئ کنه نو دی خاطر دی وجه موږ د پارټیسیپیټری سکیورټی ارینجمنټس کړی دي کې موږ ایس او پی جوړ کړی دا تقریبا 350 سکول پرنسپل هډ ماسترز وایس چانسلرز ډایریکټرز
د 2014 کال د دسمبر په 14مه په پېښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوال برید وروسته د صوبې ټولو سکولونو ته د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو احکامات جاری شي وو. یو ځل بیا د تیرې میاشتې په 14مه نیټه د 400 باچا خان پوهنتون باندې د وسلوال برید وروسته حکومت تعلیمي ادارو ته د امنیت نور ټینګ ساتلو حکم جاری کړو. د پېښور ایس ایس پی اپریشنز په وینا مناسب امنیتي ګامونه نه پورته کوونکي له 200 زیاتو تعلیمي ادارو د مشرانو پر ضد یې ایف آی آر درج کړی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
اوزن کو دا یواز نه چې د خیبر پښتونخوا په شخصي سکولونو او په سرکاري سکولونو کې استادان د دغستون سره مخ دي، د قبایلی سیمو استادان هم دا ګیله کوي چې په باچا خان پونتون د برید ورستو د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې درنه د تعلیمي ادارو د خوندي ساتلو لپاره خواهش کوي، خو په قبایلی سیمو کې د سکولونو امنیت ډیر د ستونزو سره مخ دي. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
د آرمی پبلک سکول پېښور او د باچا خان پوهنتون د پېښې ورستو د صوبې په تعلیمي ادارو کې سکیورټي زیاته کړې شوې. ولې د فاټا سکولونه چې څه پکې وسلوالو ړنګولي او د زیاتره سکولونو سلور اړخیزه دیوالونه هم نشته، د سکیورټي په اړه دغه سیمو استادانو اندېښنې څرګندې کړې دي. ملک دین د غازی بیگ محمود د جنسی په یو سکول کې استاد دی او وای
زما تاسو له دې خپل سکول او مثال در کوم چې د دې دوه کلاس کور دی او هغه ان ټرین دی زمیدار خلک دی کنه بل د سکار دی چې د دې سکول نو دا په یو شرکی سکول دی په سلور وانه طرف باندې لار تللی دی چې سکول د ار طرف او غوړي د ار طرف لا تللی شي.
نو په محمود د جنسی کې حکومتي ځواکونو سکولونو ته تر کومه حد سکیورټي ورکړی ده؟ د لیویس فورس میجر دل فراز خان وای
چې کوم سکولونو پرنسپل دی انچارج دی او ټول سلمن کوارډینیشن یې بده کې څومره پورې ممکن را موږ له سکیورټي ورکړي لیوی زم ورکړي خاصدار هم ورکړي ممن لیوی خاص کړ دوی خو ډېر کوک ریسپانس ډېر خو موږ بوله څومره پورې کېدی شي موږ راغلی دغه مخکې مخکې ځان ورسول.
هم دا شاند باجوړ ایجنسی د ملګری استادانو د اتحادیه یو مشر عمر خطاب وایي چې حکومت له پکار ده چې د سکولونو چوکیدارانو ته بقاعده د سکیورټي تربیت ورکړي.
مور له پکار دي چې هغه لپاره خپل هلې ځلې وکړي او زر زره دغه باور روان وال چې کوم دغه چت کی او د سره سره چې کوم دنو د سکیورټي سمستم یو سکیورټي دغه ول ورکی دلیوی نه نه ما خبره چې خپل ول ورکی چې د حکومت ته غریب نه
لري. خو ایجنسی ایجوکیشن افسر باجوړ ایجنسی اسلم خان وای چې د باجوړ ایجنسی سکولونه لوړاندې هم ډیر خوندي دي او دا سات ټول سرکاري ځواکونه د هغوی سره د حفاظتي ګامونو په لړ کې ډیر مرسته هم کوي.
او ایجنسی کې خصوصا الحمدلله د سکیورټي تنظیم ډیر ډیر خده او منګ سره لکه داسې هیڅ سچ ټریټ نشته دی او منګ سره آرمی چې کوم داو باجول سکاوټس او یاده چې موږ سره نور فورسز دی الحمدلله موږ ته داسې استثمار صدر نشته دی او زه په خپل سکولونو باندې ګرځم.
په محمد او باجول کې 200 او سلور ډیر سکولونو وسلوالو وړنګولې چې پکې تر دې د مزياتر سکولونه یو ور بیا ودان کړي شوی دی او دغه مشرانو پوینه چې زیاتره سکولونه په شاړو کې جوړ شوی نو حکومت دې باید دغه سکولونو د حفاظت لپاره ګامونه نور هم سیوا کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورو کراچۍ ته د پی ای ای کارکونکو د کمپنۍ شخصي کولو پر ضد احتجاج روان ساتلو اعلان کړی. ویلې دي چې د چهارشنبه په ورځ به هم دوی په کراچۍ کې د مرکزی دفتر مخې ته پر لټ غزوي او څوک به هم دفترونو ته نه پرېښودل کیږي. په دې اړه نور تفصیل محمد عمران راکړي.
د نهې په ورځ ناوخته د پی ای ای د کارکونکو مشترکه کمیټې د غونډې وروستو خبریالانو سره د خبرو په وخت د کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ وویل چې دوی به تر هغې خپل احتجاج روان ساتي تر کومې چې مرکزی حکومت د پی ای ای د نجکارې فیصله واپس نه وي اخیستي.
تمام آپریشن مستقل طور پر بند رہے گا، ہیڈ آفس کا دھرنا بدستور جاری رہے گا.
دیوائی چې د جازونو تګ را تګ به په مستقل توګه بند وي او د مرکزی دفتر مخې ته درنه هم روان وي. د پاکستان د مزدورانو سازمان سره موږ رابطه کړې چې یو واری بیا هغوی تخواست کوم چې زموږ سره شریک شي. دې سره سره موږ مدني ټولنې وکیلانو د بشري حقوقو سازمان ته هم خواست کوو چې زموږ په دې احتجاج کې ګډون وکړي، ځکه چې ټولو ته معلومه ده چې دلته د پی آی اے کارکونکو او میډیا سره کم سلوک شوی دی. دې سره سره د جاز چلوونکو یعنی پایلټانو د سازمان پالپا نائب صدر صادق رحمان اویل چې دوی په دې احتجاج کې په مکمل توګه ګډون کوي او هیڅ یو پایلټ په جاز نه چلی. زه د خپل سازمان لخوا دا اعلان کوم چې موږ خپل ټولو پایلټانو ته ویلي چې هیڅ یو تن بجاز نه چلی.
بلخوا وزیر اعظم نواز شریف تور لگولی چې د پی ای ای د کارکونکو د احتجاج پر شایع او سیاسي ګوندونه دي. د نهه پورس ساحیوال کې سرکاري ټي وي سره د خبرو په وخت نواز شریف ویل چې پی ای ای د ورځې 10 کروڑ روپے تاوان کوي، نو ځکه دوی د نجکاری فیصله کړي.
جو ہڑتال پہ گئے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا، کاروائی ہوگی.
کوم خلکو چې ہڑتال کړي دا غوی پر ضد به کاروائی کولی شي او د نوکرو څخه به وستل کیږي. دا هم کې دی چې دوی د یو کال لپاره جیل ته ولېږل شي. دا غنم کوم دوی سره رعایت وکړو نو دا به د پاکستان سره زیاتی وي.
کوئی رعایت کرنا پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی.
سر سر دا پی اے چیئرمین ناصر جعفر یو شخصی ٹی وی سر دا مرکے پا وقت ویلی چاہ خپل استفا وزیر اعظم تلے گلی او دا ورز دا پی اے لپارا تور ورز بللے دا. دا ذکر دا چی دا نحی پورز دا پی اے دا کارکون کو لخوا دا سرکاری ہوائی کمپنی دا نجکارے دا فیصلے پر زد دا احتجاج پر محال دا امنیتی زواکون سر پن خط کے درے کسان مڑا او یو شمیر جوبل شویو. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د خبرونه په دې برخه کې ورجو قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې د هم د ملک د نورو برخو په شان بلدیاتی ټاکنې وکړي چې دا شان دوی هم په قومي بهیر کې شامل شي او محرومیانه ختم شي. نور تفصیل د احمد الله.
د عوامي نېشنل ګوند د مومند ایجنسی صدر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمو کې ټول اختیارات د پولیټیکل انتظامی سره دي، تر څو چې دا اختیارات مقامی کچ ته منتقل نشي تر هغه به د قبایلی سیمې اولس د غلامۍ ژوند تیروي. د نوموړي په وینا چې د فاټانه منتخب د پارلمان غړو قبایلی سیمو ته آئینی حیثیت ورکولو لپاره کوششونه شروع کړي دي او دوی ګڼي که په فاټا کې د پولیټیکل انتظامی د سوري نه په غیر بلدیاتی ټاکنې وشي، نو اولس به خپل د راتلونکي فیصلې په ښه شان وکړي.
قبائلی سیمہ کے بلدیتی انتخابات و دلاندی سیمی نما تڑے ضرورت کاری ذکر چھے دا ٹولی مسائل چھے سمرا پا قبائلی سیمہ کی مخترہ پیشی دی نظمائی خیلی ردے پا کہ غٹ حل و تلے شی آو آغے کے با کسوک جرگی جوڑی کسوک آغے دا پارا نور تا دا غا جوڑا والغواری نو آغا با دا دے خل کو پنو مندگای بانے خحال.
مشال ریڈیو چکلا دا فاٹانا منتخب دا پارلمان غڑو پاولان دے دا پختنا کے خدا چھے دا ملک پا چلور وانو صوبو کے دا بلدیاتی انتخابات و عروستو پا قبائلی سیمو کے ولی دا انتخابات اونشول، آیا وفاقی حکومت سره دې لړکې ترابطه شوې ده؟ نو د اورګزی ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر نجم الحسن وای چې په سینیټ کې یو څو واره په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو د کولو غوښتنه کړې ده.
څنګه چې نورمال چې بلدیاتی انتخابات کیږي په کور پاتا چې وشي پاتا هم د پاکستاني وای ساده ان شورا دې په مو ډېر بارپور کوشش وکړو چې څوره مو سینیټرونی یا مینه ګوندی زب مخته د خبره وزیر اعظم صاحب ته یا صدر صاحب ته د مو کوټ په کور
خود خیبر ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی الحاج شاجی ګل افریدی وای چې بلدیاتی انتخابات ورته د پولیټیکل انتظامی د سوري لاندې قبول نه دي او دا وجه ده چې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره اواز نه پورته کوي.
لوکل ګورنمنت الیکشن عوامو ته تر هغه پورې فائدہ نه رسیږي چې مونږ ته حیثیت نه وي راکړی شوی. په دغه موجوده سیستم کې د مونږ د عوامو یا د عوامو د نمائندګانو هیڅ قسم له اختیارات نشته. نو مونږ هم دا خبره کوو چې څنګه سیستم په د سلور صوبو کې دی هغه سیستم نه په فاقته ایکسټینډ شي چې په هغه کې مین شی الیکټډ خلکو ته اختیارات دي. نو اتوماتیکلی به بیا د لوکل ګورنمنت الیکشن کیږي، دا هغه به هم فائدہ عوامو ته رسیږي.
په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو د اهمیت په حق لا په قبایلی چارو نظر لرونکي ډاکټر اشرف علي وایي چې د دې انتخاباتو د لارې به ممکنه وي چې قبایلی اولس با په مقامی کچ د خپل د خوخي کسان منتخب کړي.
په فاټا کې وګورنو الته کې کوم د لانجی او کومې داشخړې را مخته شوی دغه بنیادی وجه دا ده چې دغه عام سړی سیاسي نظام نه اوښکلی شوی دی او د تیرو سلو کالونو اوښکلی شوی دی. نو هغه یو داسې احساس ډیولپ کړی دی چې دغه په بنیاد باندې هغه دغه سیستم خپل سیستم نه ګڼي. اوس د دې د یو احساس ورته چې دغه سیستم ستاسو لپاره دی، نو دغه لپاره ضروری ده چې ته د یو داسې نظام ورکې چې هغه د نظامی او هغه کې د فیصله سازۍ یو برپور حق ته ورکړي شي. نو هغه لپاره یو بهترین نظام بلدیاتی انتخابات دی.
د ذکر دا چې په اسلام آباد کې بلدیاتی ټاکنې د تیر کال نومبر میاشتې په 13مه او په خیبر پختونخوا کې د مئی په 13مه نیټه شوې وې. د ترڅنګ په پنجاب او سند صوبو کې هم پروسه کال په درې مرحلو کې دا ټاکنې وشوې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په پسنی سیمه کې د گوادر تربت او هوشاب د موټر وی پرانیست کړی چې همدا د بلوچستان سوبې لومړنی موټر وی ده. نور تفصیل خدای نور ناصر نه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ په بلوچستان کې له گوادر تر هوشاب سیمه پورې د دغې صوبې د لومړنۍ موټر وی پرانیسته وکړه چې د دغه هیواد د سرکاري ټلویزیون په خبره همدا د گوادر کاشخر اقتصادي رهداري یو برخه ده. نواز شریف د پرانیستې همدې غونډې ته په وینا کې وویل حکومت یې بلوچستان ته د نورو صوبو غونډې اهمیت ورکړی.
بلوچستان ماشاءالله آج بالکل
بلوچستان ته نن سبا د پرمختګ پروژو په برخه کې برابر بودیجه ورکړل کیږي او د پرمختګ کارونه هم کیږي. زه تاسو ته دا هم باور درکوم چې یوازې دا سړک نه بلکې دلته به ډیر نور سړکونه جوړو او له دې سره سره به یوازې د سړکونو په برخه کې نه بلکې په نورو برخو کې به هم دلته د پرمختګ کارونه پیلوو.
میا
نواز شریف په دې غونډه کې زیاته کړه حکومت یې بلوچستان صوبه د دې سړکونو له لارې یوازې له نور پاکستان سره نه بلکې د ده په خبره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره نښلوي. موږ بلوچستان یوازې له نور پاکستان سره نه تړو بلکې موږ غواړو چې دا صوبه د دې سړکونو له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره وتړو ځکه چې د منځنۍ آسیا ډیری هیوادونه غواړي چې هغوی خپل سامانونه د گوادر پر لاره نورې نړۍ ته ولیږي او هم له نورې نړۍ سامانونه پر گوادر راوغواړي. د پاکستان وزیر اعظم وویل د لویو سړکونو په دې جریان کې به له پېښور تر جلال آباد پورې هم سړک وغځوي چې وروسته به یې د افغانستان له حکومت سره په ګډه تر کابل ورسوي. موږ له پېښور تر جلال آباد پورې سړک جوړوو چې کله دا سړک مکمل شي نو بیا هیله من یم چې پاکستان او افغانستان به په ګډه همدا سړک تر کابل پورې جوړ کړي چې ګټې به یې نه یوازې د افغانستان او پاکستان استراتیجی بلکې ټوله خطه به ورڅخه ګټه اخلي
بلکې پوره اس خطه کو استفاده फायदा होगा.
له گوادر تر هوشاب سیمه پورې همدا موټر وی 193 کیلومتر اوږدواله لري چې په شاوخوا شپږ میاشتې کې مکمل شوی او ټول کار یې د اف ډبلیو او په نامه پاکستانی پوځي کمپنۍ کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده. تاسمشال ریډیو ته وګی. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثنا الله زهری یو ځل بیا له بلوس بلتون پهلو مشرانو سره د خبرو اترو هوټ خوډله. نو موړي دا هوټ پروند بلوچستان د امنیت په اړه په کوټه کې شوی سیمینار کې کړه. د دینه مخکې هم بلتون پهلو بلوچستانو سره د خبرو اترو حاصل شوی وي. اوس پښتنه دادا چې دغه خبرې ولې پر مخ نه ځي هم دا پښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په کوټه کې میشت خبریاله وسیډونکو شاهزاده ذوالفقار نه کړی ده.
اصل کې دوی کوم ځمکه کنسنسس نشته پرون چې ولې په دغه جوړو چې دا کنفرنس کې موجود وو یو ګروپ دا کوشش کوله چې دا خبر وو کې چې مذاکرات مخوي ضرورت نشته دا د شهګردي دوی سره مذاکرات مخوي نور د خلک چې زیاتره دا خبره کوله چې نو نه دا خبره نه دی چې دې هغه سینا دې پراخي هغه د کوشش کوي چې باید دغه وسی مذاکرات نواب غری دا اعلان وکړه. نو زما ته دا خیال دی دا صرف اعلانات کوي دوی به شاید ډومینیټ به کوي هغه فیکټر چې ضرورت نشته.
نه خو زما سوال دا دی چې تاسو واسه دوه ګروپ دی یا دوه ډلې دي دا څوک څوک دي دا ډلې؟
دا سیاسي خلک نه دي. سیاسي خلک کېدله دا غوي اپروچ به پراخ کېدله. سرفراز بوکتی چې دی دا ډېر لوی دغه دی دای دی چې دا دهشتګر دی دوی سره مذاکرات نه کوي. صوبائی ترجمان دی انوار الله کاکر صاحب چې دی دغه صوبائی حکومت هغه هم دا خبرې کوله چې بالکل دوی سره مذاکرات نه کوي او که کوي نو ډېر بدای بدر کوي چې دوی به خپل په ټرمز باندې کوي ولې دوی به راځي دوی به دغه وکړي. ډېر مسئلې مسائل دی او دلته دوی ډېر خلک وزل شوي دی. مګر ډاکټر مالک صاحب دا وایي چې زما پنځه کارکونان چې دوی شهید شوي دي زما مولا بخش یو ډېر لوی لیډر شهید شوي دي زما خلک دوی وزل دي. مګر زه بیا دا وایم چې الټیمیټلی سیاسي ستاپروچ دا دی تاسو به بیا مذاکرات کوي. مذاکرات بغیر کا دغه ستل نه شي تاسو دا دا درته وایم. دا دا ډاکټر مالک آرمی چیف ناستو آرمی چیف دا ناستو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوس په پښتونخوا کې پینیمی، کابل کې پینځه، او دلته د پراګ په سټوډیو کې یو نیمه بجا شوې ده. د فرخند اسد نه د خبرونو لنډی دورو.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو کورنۍ په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شو تراګرو بریدونو عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. تیره ورځ پېښور پریس کلب کې د وجل شو ماشومانو د کورنۍ غړو وویل چې د انصاف لپاره به عدالت ته ځي. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشرانو ویلي که چیرې حکومت د سکولونو د مشرانو پر ضد روانې هلې ځلې ونه دروي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د شخصي سکولونو اتحادیه وایي حکومت د امنیت په نوم د سکولونو انتظامیه د سخت فشار لاندې راوستې ده. په کراچۍ کې د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی او ټول ملکي او نړیوال پروازونه هم ځنډول شوي دي. وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په پسنۍ سیمه کې د گوادر تربت او هوشاب د موټروې پرانیسته کړې. دا د بلوچستان لومړنی موټروې ده. نواز شریف د پرانیستې غونډې ته په وینا کې وویل چې د حکومت بلوچستان ته د نورو صوبو غونډې اهمیت ورکوي او دغه صوبه به له منځنۍ ایشیا سره تړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د تراګری پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په ګډه رامنځته شي. تیره ورځ د امریکا په آیوا ایالت کې د ولسمشرۍ د نمائندګۍ لپاره د انتخاباتو په ترڅ کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړه او ډونلډ ټرمپ یې شاته پرېښود. بلخوا د ډیموکرات ګوند لخوا هیلری کلینټن د برنی سانډرز نه په آیوا کې په یوه سخته مقابله کې مخکې ده. د شام حکومت تیره ورځ د دمشق سره نږدې په هغو سیمو کې د بشري حقونو مرستو ورکولو اجازه ورکړې ده چې د حکومت مخالفو ډلو په کنټرول کې دي. او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان چې هیواد یې افغانستان، روس او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق یوه ترانزیټي لار ده، د دغه هیواد د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس له دندې لرې کړي.
د خبرونو لنډیز مو د فرخنده اسد ناوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د سراج زهیر ناور.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ترهګری د مخنیوي او د ملک د مجموعي صورتحال په اړه د شوی غونډې په حق لا لیک کړی دی. او وايي دا رنګ غونډې هر ورځ کیږي او د هرې غونډې وروسته بیا په خبر پانه او یا خبري غونډه کې دا ویل کیږي چې ترهګرو ته به ماته ورکوي او په کمی اکشن پلان باندې به په هر صورت کې عمل درآمد کوي. دا ښه خبره ده، خو سوال دا پیدا کیږي چې د غونډې وروسته د دې قسم جذبي ضرورت ولې پیښیږي. د ادارې په وینا چې د نه داخکاری چې سنا سزا کې سخن ضرور موجود دی. دریه زیاته وی چې یو طرف ته ملک په حالات جنگ کې دی، هر طرف ته یو غیر یقیني صورتحال پیدا شوه دی، نو بل په سیاسي صورتحال کې هم ګرمي په نظر راځي. د غرنګ پاکستان کمی ایرلاین پی آی ای ملازمین هم په احتجاج دي چې په کې درې کسان پړزو کې مړه هم شول. دریه وړاندې لیکي پاکستان دا وخت له مشکل حالاتو سره مخ دی او سیاسي مهاجرۍ هم د دې لپاره زیانمنه ده او د تر هغه غری خلاف جنگ کی کمزوری هم ډیری مسلې را پیدا کوي. نو باید چې حکومت د وسلوالو پر ضد جنگ کې سخت رویه خپل کړي او کومي سیاسي مسلې چې دي چې هغه په خطرې کې په خبرو اترو هواري کړي او لږه خلکو سره کینی. بل په لو په کار د چې سیاسي ګوندونه که احتجاج کوي ودی کی خو له حالت خرابول نه دي ډډه وکړي. بل په لو د پیښور نخ پریدون کې مشر پرس پڼ خپل ادریې کې لیکي چې د پیښور او خوښه علاقو ناظمانو د صوبایي حکومت لخوا ورته د اختیاراتو نو ورکول پر ضد د احتجاج دړک ور کړی دا. اداري وړاندې لیکي که څه هم حکومت د دې ناظمانو سره لوس کړی و چې لبلدیتی انتخابات وروسته به ورته اختیارات ورکوي، کوم چې تر اوسه سرته ونه رسولې شو. خو دا هم ښه خبره ده چې دغه ناظمان د دې پر ضد احتجاج ونه کړي. اداري زیاتوي باید چې جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف د دې خبرې ادراک وکړي چې د دې قام سره کوم لوس کړی و که هغه یې پوره نکړو نو دوی به بیا یو وار څنګه ولسته مخامخ کیږي. اداري اخري کې کی پکار ده چې صوبایي حکومت د سه انتظار بغیر خپل بلدیاتی نمائندگانو ته اختیارات ورکړي، ځکه چې دا د دوی عیني حق دی او که صوبایي حکومت دوی ته د اختیارات نه ورکوي نو بیا یې ولی بلدیاتی انتخابات کول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن افیرز مجله لیکي وسله واله ډله داعش چې د روس او طالبانو ګډ دښمن دي له راپورته کېدو وروسته یې طالبان د یو شمیر سیمیزو طاقتونو لپاره د خوښي وړ ګرځېدلي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي ایران وایي خپلو د څه باندې سل ارب ډالرو منجمدو اساسو ته یې رسایي کړې، که څه هم ایراني حکومت نه دي ویلي چې د ورته ترلاسه شوي رقم لپاره څه پلانونه لري، خو د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د شوي اټمي تړون ځینې مخالفین وایي کېدای شي دغه رقم د حزب الله په څیر د ایران ملاتړو وسلوالو ډلو لاسو ته ولاړ شي. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
فارن افیرز مجله لیکي طالبان چې څو وخت کې ترې هر چا کرکه کوله اوس د یو شمیر سیمه ییزو طاقتونو لپاره د خوښي وړ ګرځېدلي. تر دې پورې روس چې له طالبانو سره د دښمنۍ اوږد تاریخ لري، په دې وروستیو کې یې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته مخه کړې. داعش چې د روس او طالبانو ګډ دښمن دی، د طالبانو لپاره یو لوی چیلنج جوړ شوی. داعش ډله چې له طالبانو ورته وسلوال ورغلي او د افغانستان په 15 ولایتونو کې شتون لري، په دې هڅه کې ده چې ځینې سیمې لاندې کړي. دې وسلوالې ډلې یو شمیر پخواني طالب مشاورین او وسلوال ځان سره نیولي دي، او د طالب وسلوالې ډلې پرتله ورته 3 چنده زیاتې تنخواګانې ورکوي. دغه ډلې په دې وروستیو کې یو اف ام راډیو هم خلاصه کړي چې هر ورځ په پښتو او دري ژبه 93 منټه پورې خپرونې کوي. لروس سره دا اندېښنه ده چې داعش ډله یې په هیواد دننه مضبوطیږي. دا وروستو له هغو چې روس تیر کال په شام کې د دې هیواد د ولسمشر د ملاتړ په هدف د داعش ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل. شاوخوا 14 میلیونه روسان مسلمانان دي چې زیاتره یې سنیان دي او ډیری یې دا مهال په کافکاس کې ژوند کوي. د یوې اندازې تر مخه په دې کې 15% وهابي مسلک دي چې د داعش ملاتړ کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي ایران د ګل په ورځ د اقتصاد په برخه کې خپل دوه مهم پرمختګونه اعلان کړل. تهران وایي خپلو د څه باندې سل ارب ډالرو کنګل شو اساسو ته یې رسایي کړې او په یو مهم نړیوال بانکي نظام کې بیا شامل شوی. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ادارې په ایران کې د پټو فرصتونو د لټون په لړ کې لا پسې محتاطه شوي. د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د ټومي تړون وروسته د امریکایي ولسمشر انتظامی په ایران جلا بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه د تهران لخوا د بیلیسټیک مزایل د تجربې په غبرګون کې لګول شوی. که څه هم ایرانی حکومت نه دی ویلي چې د ورته ترلاسه شوی رقم لپاره څه پلانونه لري، خو ویان یې په اشاره وایي چې ځینې پیسې به د ایران قومي پرمختیایي فنډ په نورو هیوادونو کې د شیانو د اخیستو لپاره کاروي. البته د یاد اټومي تړون ځنې مخالفین وایي کې د شي د غرقم د حزب الله په څیر د ایران ملاتړ وسلوال ډلو لاسو ته ولاړ شي. د یوې اندازې لمخې د ایران د کنګل شو اساسو ټول رقم شاوخوا 1.5 ارب ډالر جوړیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د افغانستان د بهرنو چارو وزارت د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل په دغه هیواد کې د یادې ډلې پر وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بللی. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې دا به د نړۍ په کچه له داعش سره مبارزه همغږي کړي، خو د چارو کارپوهان وایي چې په عراق کې او سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوال ائتلاف مبارزې ته په کتو په افغانستان کې هم د دغه ائتلاف د مبارزې د مثبتو نتیجو تمه نه کیږي. قسیم سلمل د نور تفصیل سره.
د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل به دغه هیواد ته دا فرصت ورکړي څو په خپل خاوره کې له دغې ډلې سره د مبارزې لپاره له نړیوالو ظرفیتونو ګټه پورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ له ازادي رډیو سره خبرو کې دغه ټکي ته په اشاره سره وویل چې دا ائتلاف به له داعش سره چې تر ډېره د افغانستان په ختیځ کې فعالیت لري مبارزه همغږي کړي.
جمهوری اسلامی افغانستان
افغانستان د نړیوال ائتلاف رامنځته کېدل د داعش له تروریستي ډلې سره د مبارزې لپاره د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د همغږي مبارزې د اړتیا له مخې په نیک فعال ونیوي
مشترک در برابر گروه تروریستی داعش.
له داعش سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره د افغانستان د ګډون اعلان د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د سه‌شنبې په ورځ د ایتالیا په پلازمینه روم کې وکړ. نوموړی ویل چې افغانستان د پریکړه د غوستونزو پر اساس کړی چې ورسره مخامخ دی. په دغه ائتلاف کې چې امریکایي مشري کوي شاوخوا 68 هیوادونه غړیتوب لري. د امریکا د دفاع وزارت چاخوا دوه اونۍ مخکې خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه څو په افغانستان کې دغه ډله وځپي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله چې داعش خراسان نومېږي په تور لیست کې شامل کړې، او امریکایي ځواکونو په وروستي مورد کې په ننګرهار کې د دغه ډلې د راډیوي خپرونو مرکز له منځه یووړ. له دې مخکې د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې هم افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده، خو افغان حکومت لا هم په دې اړه خپل پریکړه نه ده اعلان کړې. خو د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني بیا په افغانستان کې د طالبانو ګواښ د داعش په پرتله جدي بولي، وایي چې افغان حکومت باید دغې ستونزې ته لومړیتوب ورکړي. نوموړی تاکید کوي چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف عملیاتو په عراق او سوریه کې هم ډېر څه نه درلودل، او ښایي په افغانستان کې هم له دغې ډلې سره یې مبارزه ډېره ګټه ونه کړي.
با تجربه گذشته که
ده هغه تجربه لمخې چې دغه ائتلاف په سوریه او عراق کې درلود، د ائتلاف د غړو هیوادونو شمیر ته په کتو سدا ډیره مهمه نه ګڼم چې افغانستان د دغه نړیوال ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي.
شغله کوهستانی وای افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې په خپل خوره کې د داعش ډله وځپي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه ځواکونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا په لازمو وسایلو مجهز سي. نوموړی سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له تروریستي ډله سره مبارزې لپاره خپل لومړیتوبونه ولري او په خپله ستراتیژي جوړه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په افغانستان کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان وایي د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د دغه هیواد په پوځي لیکو کې کمزوري رهبری ده. جنرال جان کیمبل پرون د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې عیني واقعیتونو ته په کتو ګامونه وانه خستل شي، نو دغه هیواد وضعیت به په 2014 کال کې د تیر کال په پرتله ډیر خراب وي. نور تفصیل د فریب ظاهر نه.
جنرال جان کیمبل پرون د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د پوځي قواو د ستونزو په اړه خبرې کولې چې د په خبره د مشرتابه له کمزورتیا څخه سرچینه اخلي. جان کیمبل وایي د افغانستان پوځ د یو قومندان په ګډون دونه ویل ورود په افسران په نارامه هلمند ولایت کې تبدیل کړه، خو زیاتوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په رهبرۍ کې د بدلون راوستو په برخه کې ډیر شاته پاتې دی. د امریکایي جنرال داسې مهال د امریکا د کانګرس د غړو پښتنې ځواب ولې چې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې تر پخوا ډېرې سوې دي، او کانګرس بیره لري چې دا کار شاید د دې سبب سي چې امریکا د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره خپل ډېر سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کړي. جنرال کیمبل زیاتوي که امریکا سنجول سوي او دقیق ګامونه وانخلي، دا خطر سته چې د افغانستان وضعیت تر 2015 کال بدتر شي. د دې خبره په افغانستان کې د امنیت او ثبات لاړخه حالت هغه سینې دي چې باید په 2018 کال کې په دغه وخت کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدو ته لار هواره سي. د جنرال د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه وستایله چې وایي د 2018 کال تر پای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 9800 کم نه سي. ټاکل شوی جنرال کیمپل په نږدې راتلونکي کې تقاعد وکړي، او ولسمشر اوباما د هغه پر ځای جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه نومولی دی. د امریکا په کانګرس کې جمهوری غوښتونکو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د اوباما پر سیاست انتقاد کوي. همدارس اوس چې د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو یادونه هم کیږي، حتی د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر څرنګوالي فکر کوي. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش د افغانستان کې د ملکی خلکو په وړاندې خپل بریدونو ته په دوام سره له طالبانو سره سیالي کوي. دی وایي داعش غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې امریکایي ځواکونو د داعش د وړتیا او په راکمولو کې هڅې کړې دي، او په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو پام اوس یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. په امریکا کې د حکومت چارې د صدارتي انتظام د لاندې پر مخ ځي، خو د امریکا صدر یا ولسمشر څنګه غوره کیږي؟ په دغه موضوع زموږ همکار د ډیو ریډیو د خبریال اشفاق مومن سره خبرې کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې د امریکا د ولسمشر د غوره کولو لپاره انتخابي عمل کله او څنګه پیل شي او تر کله دوام لري. د شاهین بنیري د پوښتنو ځواب اشفاق مومن ورکړی دی، نو هغه وایي
د دې شروعات د فروری د لومړۍ نیټې نه کیږي، او په امریکا کې د انتخابونو لپاره بیا دوه طریقې دي چې په مختلفو سټیټس کې هغه بیا بیلی دي. په نهه سټیټس کې داسې طریقې کار دی چې هغې ته کاکسس ویل کېږي. د دغې شروع د پروری د لومړۍ نیټې نه په آیووا کې کېږي او بیا دویمه طریقه چې کوم ده نو هغې ته پرایمریز ویل کېږي. دغه بیا د نیو هیمپشایر نه شروع کېږي کومه چې به د پروری په اتمه نیټه باندې دغه ځای نه لومړی دغه پروسس شروع کېږي. په کاکسس کې بیا د دې د مختلفو ګوندونو مختلفې طریقې دي، لکه د دې دوه ګوندونه ریپبلیکن ډیموکریټ چې کوم دې وخت د ملک تر ټولو ستر ګوندونه دي، په دې کې د ریپبلیکن طریقې کار ډېر زیات ساده دی. په دغه طریقې کار کې داسې کېږي چې خلک راځي د خپل ډیلیګیټس ورته دی وایي او هغه ډیلیګیټس د حلقې په سر باندې منتخب کېږي، هغې ته ووټ ورکوي د هر یو کینډیډیټ دپاره، د هر یو کاندید دپاره چې د ریپبلیکن پارټۍ نمائندګي په صدارتي انتخابونو کې وکړي. او دغسې بیا پر ډیموکریټس کې د هغې دپاره طریقې کار بیا لږ غونته کې هغه پیچلی دی. په دغه کې داسې کېږي چې د کلي حلقې خلک یو حال ته راغونډېږي، په هغې کې بیا ووټینګ کېږي، رایه اخیستل کېږي، هغې هلته کې بیا د کینډیډیټ د ډیلیګیټس انتخاب کوي او د دغه ډیلیګیټس انتخاب چې کوم دی دا په دیو ته پریسنټ وایي، موږ ورته حلقې وایو. دا په آیووا کې چې کوم دی 1401 حلقې دي ټولې. همدغه شانته کې دغه ډیلیګیټس چې کوم دی نو هغه مخکې راشي، بیا د دې شمیرنه کیږي چې کوم یو ډیلیګیټس هغه به کوم یو کینډیډیټ ته لکه یا کاندید ته ووټ ورکوي چې د پارټۍ نمائندګي وکړي. نو د کوم نماینده د پاره چې ډیلیګیټس زیات وي نو هغه بیا دغه چې کوم سټیټ ته یا ایالت ته د هغې ګټونکي کاندید دغه پارټۍ د نمائندګۍ لپاره هغه وګرځول شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د پارلیمان د بهرنیو چارو په کمیټه کې په کشمیر کې د وسلوالو فعال ډلو پر ضد باندې دغه کمیټه غړو خبرې کړې دي او دوی ویلي دي چې پاکستان له پکار دي چې دغه ډلو ملاتړ پریږدي. رابعه اکرم خان د نورو تفصیل سره.
د پاکستان د قومي سمري د خارجه امورو کمیټې حکومت ته ویلي دي پاکستان له پکار دي چې په کشمیر کې وسلواله او ناقانونه ګرځول شوی ډلو سره د فعال ملاتړ د غوښتنو حوصله افزایي دي نه کوي. د قومي سمري د خارجه امورو کمیټې د نهه پورس شوی غونډې په اړه جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دي چې د نړیوالې ورورولۍ هغه تشویش دی لري کړی شي چې پاکستان د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د وسلواله ډلو مخنیوي نه کوي، نو پکار ده چې د داسې عناصرو خلاف کاروایي وکړي شي او په دې کلک نظر وساتل شي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوی دي د هند انتظام لاندې کشمیر کې د زور زیاتې کموالی پکار دی او د پاکستان او د هند ترمنځ کال 2003 کې شوی د رسبندې په معاهده په مکمل توګه عمل درآمد دی وکړی شي. د دې کمیټې یو غړی نعیم ماکیشور ناهید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د خارجه امورو کمیټې د مشاورت په غرض دا فیصله کړې وه چې د پاکستان بهر ملکونو سره تعلقات او پالیسۍ په اړه به حکومت ته تجویزونه ورکوي. د دې په وینا چې دا تیرې ورځې غونډه پاکستان او هندوستان تعلقاتو کې خوالی راوستو په اړه شوی وه.
په دې کې زمونږ د ټول مخکې کشمیر مسله چې په دې باندې ډایلاګ پکار دي. ترم زمونږ د اوبو چې کوم هغه سره مسله روانه ده په هغه باندې مونږ چې په دې خبرې کول دي. ترم زمونږ ثقافت او یا چې کوم ایکسچینج د هغه حواله سره څلورم چې زمونږ کوم تاسو کو هغه زمونږ چې ټریډ څنګه مونږ هغه سره بهتر کول دي حواله سره خبرې شوې چې په دې کې مونږ څونه هغه ته تجاویز ورکړي سره دغه ورکړي چې په دې لاین باندې تاسو هغه سره بھارت او پاکستان د دواړو کې نه خپل مسله ده.
د خارجه امور کارپو پروفیسر سرفراز خان د می سملې د خارجه امورو کمیټې په اړه وایي ښکاری داسې چې هند سره تعلقات ښه کول لپاره دوی دا خبره د عام اولس سره مطابق کړی ده. د په وینا چې پاکستان وزیر اعظم ته په ټول ټاکنو کې هند سره تعلقات ښه کول په اړه سیات ووټونه ملاو شوي وو.
مطلب دا دی چې پاکستان کې خصوصا پنجاب کې رائے عامه چې کومه هندستان دښمنی باندې اول ولاړه وه، اوس هغه رائے عامه چې دا هغه هندستان دښمنی په ځای هندستان سره به تعلقات غواړي. نو هغې لاره کې کوم خدونه وي هغه دا قسمه دي چې کله هم خبرې کېږي نو دهشتګرد یا هغه وسلوال ډلې چې کومې هند کې کشمیر کې یا باقی زینو کې ګوتې وي یا پاکستان کې ګوتې وي هغه ایکټیو شي. که تاسو ګورئ نو پټانکوټ باندې چې دی حمله وشوه هغې تپس وشوه چې کله پاکستان او هند وزیر اعظم دواړو ملاقات وکړو. مطلب دا دی چې داسې وسلوال ډلې چې دي هغه کوشش کوي چې پاکستان او هند منځ کې تعلقات خراب دي.
یا د دې چې پاکستان او هند ترمنځ اصل مسله ده کشمیر ده او هم د دې له وجې وخت په وخت د دوړ ملکونو په تعلقاتو کې تاوتریخوالی هم مخې ته راځي.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ما ته خوښه چې زه خپل پلان سره انځي په شان ودرې کوم د سما ته
دي کی واخه مضبوط تعلیم به حاصلوم
د شو انجونی پندې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.
تاسو مشال لريو ته ورګي رويټر خبري ایجنټس په پاکستان کې د تعلیم د کمی شرحه په کتنې سره یو لیکنه خبره کړې. په دغه هیواد کې د تعلیم نه محروم جنو کوشمیر ډیر زیات دی چې په دې پلوه پاکستان په نړۍ کې په دریم نمبر دی. ایجنټس په دې لړ کې د غیر سرکاري ادارو د حلو ځلو ذکر کړی دی چې ورسره په دغه هیواد کې په زرګونو ماشومان سکولونو کې داخل شوي دي. د مقالې مهم ټکی د مليحه امیرزاده ناورو
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې خواوشه 350 ملیون ماشومان چې عمرونه د 15 او 14 ترمنځ دي سکولونو ته نزي. په دغه کې 55% جینکې دي. ایجنسی کې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په دریم نمبر دی چې له سکولونو نه بې برخې تر ټولو زیاتې جینکې لري. د نوبل امن جایزه ګټونکي ملالی یوسفزئی هم له سوات سره تعلق لري چې په 2012 کال کې طالبانو ویشتلې وه. ملالی یوسفزئی د تعلیم کم عمره مبارزه ده. ایجنسی لیکي په پاکستان کې خزي که هغه د تعلیم لپاره کمپین کوي او که بې تعلیمه میندې دي د جینکو د تعلیم لپاره اواز پورته کولو کې مخې ته راغلي دي. ایجنس د پاکستان د پنجاب سیمې د بهاولپور یو کلیوالې ماشومې فاطمه په حواله لیکي چې هغه وخت یې قسمت بدل شو کله چې د یوې ځایي مدني ټولنې کارکونکو د هغې مور او پلار قانع کړل چې خپل لور سکول ته ولیږي. د فاطمه په خبره سکول ته د تللو ارمان یې پوره شو. فاطمه وای له ملګرو سره لوبې کول یې ډیر خوښیږي، استادان یې ډیر زړسواندې دي او ډیر خیال یې ساتي. فاطمه په هغه درې اویا زره ماشومانو کې یوه ده چې په 2014 کال کې د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یوې پروژې سره سکول کې داخله شوه. دغه پروژه د برېټانیې د نړیوال پرمختګ د څانګې په فنډونو چلیږي چې یو غیر سرکاري اداره رورل سپورت نتورک یې انتظام چلوي. دغه پروژې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې د زده کړو په اهمیت ولسته پوهاوی ورکړی دی. ایجنسی کې که څه هم په پاکستان کې مفت تعلیم حاصلول د هر ماشوم آئینی حق دی، خو څېړونکي د جینکو د کم تعلیم شرح وجه غربت ښایي. ایجنس د یوې بلې غیر سرکاري نړیوالې ادارې آکسفیم د رپورټ په حواله وایي چې په پاکستان کې 11% کم عمر جینکې د 15 کالو نه کم عمر کې ودیږي چې صحت، تعلیم او حقونه یې اغېزمنېږي. ایجنس وایي د نړیوالو شواهدو په بنیاد دا ویل کېږي چې د یو کال تعلیم د یوې ښځې آمدن تر 30% پورې سیوا کولی شي. رویټرز لیکي د الف اعلان له پروژې سره خواشو 2.5 لک کسان د تعلیم په اهمیت پوه شوي دي. د دې ترڅنګ کلیوالو ټولنو په 1.5 سکولونو کې د بجلی، اوبو او نورو سهولتونو کې خوالی راوستلو لپاره هلې ځلې کړې دي. خو د ټولنې لپاره کارکونکي وای اوس هم ډیر کار کول پکار دي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکه او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټوئیټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
اوریدونکو، خیبر پختونخوا کې د نابینو جینکو زده کوونکو وینا ده چې تر اوسه پورې دوی لپاره د حکومت لخوا تر لسم ټولګي پورې سکول نه دی جوړ کړل شوی. د دې په وینا یا خو دوی مخکې تعلیم جاری ونه ساتي او یا دوی پنډه او کراچۍ ته پتو مجبوروي. د دې په اړه نور اورو زموږ د همکارې رابیا اکرم خان دا رپورټ.
د خیبر پختونخوا د نابینا جنکو زګونکو وینا ده چې په دې صبح کې د نابینا او هلکانو په شان حکومت د دې لپاره د لوړ سکرو سکولونه نه دی جوړ کړي کم چې دوی ته د پنځم ټولګي نه په سالم تر لاسه کولو کې خندونه ودروي. یاد دې وي چې د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې د محکمې په خوانی مشر مهرتاج روغانی تیر کال د نابینا جنکو زګونکو لپاره په کلنی ترقیاتي پروګرام کې یو های سکول د جوړولو فیصله کړې و، خو هغه فیصله تر اوسه پورې عملي شوې نه ده. مشالی ډیو سره په خبرو کې د پیښور د نابینا او جنکو د سکول د پنځم ټولګي یوې سکول ونکي سیما ګل اویل چې مخکې د تعلیم خواهش لري، خو د نابیناو جنکو د لوړو سکرو سکولونه په کراچۍ او پنډې کې دي. د دې په وینا چې 70 جنکو ته کراچۍ او پنډې ته د تلو اجازه لکور نه وي او هغه هم د سکولونو کې خپل وخت ضایع کوي.
د مونږ وایي چې زمونږ د سکول هاي شي ځکه چې زمونږ نور ادارې دلته نشته دي، هغه بیا پنجاب سایت ته دي. مونږ وایي چې زمونږ د خپل اداره هاي لیول باندې شي. زه چې کور نه راتلم ماته دومره پورم پته نه و چې لکه زبستنګ سبق مو چې دلته زراغم ما ډیر سزده کو دلته زه چې سبا ته تعلیم حاصل کم زب دا خپل ما چې ما سره چې کم تعلیم وي زب دا نور ماشومان تم ورکوم زب یو ډیره ښه ټیچر جوړېږم.
د خیبر پښتونخوا د خصوصي ماشومانو د تعلیم د محکمې تر مخه دا و خیبر پښتونخوا کې د نابینا زده کوونکو شمیر 308 دی چې پکې د جنکو زده کوونکو شمیر 450 دی. یو بل زده کوونکی هادیه وایي چې د سکول په څنګ کې د نابینا هلکانو تر لسم ټولګي سکول دی کم چې دوی سره د تعلیم په لړ کې زیاتې ښایي. عابده نسرین چې خپل هم د دې سکول زده کوونکی پاتې شوې ده او نور تعلیم یې د پنډي او کراچۍ نه کړی دی وایي چې په سکول کې 2 ماشومان زده کړې ترلاسه کوي او د دوی لپاره د یو های سکول ضرورت دی. کله چې مشال ریډیو دا مسله د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې د محکمې وزیر سکندر خان شرپا مخې ته کړه نو دغه وینا وه تسلیموي چې خصوصي ماشومانو ته توجه نه ده ورکړې شوې. دی وایي
پکار دی چې زیات مونږ جنکو دغه زیات دغه ورکو کوشش مونږ دا کوو چې را روانې ڈی پی کې مونږ ته زمونږ سکیم اپروف کیږي او دغه کیږي نو چې دی کې مونږ د جنکو د های سکول لپاره فرسٹ پرایورټي باندې کوشش وکړو.
د یو غیر سرکاري ادارې لیټ سټارټ تھینکینګ د کال 2012 د معلوماتو تر مخه پاکستان کې شاخوا 900,000 نابینا خلک دي. د دې ادارې په وینا چې پاکستان خصوصي خلکو د تعلیم او بنیادي هنري زده کړې ورکولو کې پاتې راغلی دی او د داسې خلکو په خپلو خپو ودرېدو لپاره د خصوصي توجه ضرورت دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو د دې وروستۍ خبرې غړې د وروستۍ خبرونو لنډیز د پاره فرخنده اسد.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو کورنیو په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شوو تراګرو بریدونو عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. تېره ورځ پېښور پریس کلب کې د وژل شو ماشومانو د کورنیو غړو وویل چې د انصاف لپاره به عدالت ته ځي او په 3 ورځو کې دننه به په پېښور های کورټ کې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خواست جمع کوي. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادي مشرانو ویلي کچېرې حکومت د سکولونو د مشرانو پر ضد روانې هلې ځلې ونه دروي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د شخصي سکولونو اتحادیه وایي حکومت امنیت پروم د سکولونو انتظامیه د سخت فشار لاندې راوستي ده. په کراچۍ کې د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړي او دا شانتور ملکی او نړیوال پروازونه ځنډول شوې دي. وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په پسنۍ سیمه کې د گوادر تربت او هوشاب د موټر وی پرانیست کړي. دا د بلوچستان لومړنی موټر وی ده. نواز شریف د پرانیست غونډې ته په خپل وینا کې وویل د حکومت بلوچستان ته د نورو صوبو غونډې اهمیت ورکوي او دغه صوبه به له منځنۍ آسیا سره تړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په ګډه رامنځته شي. تیر ورځ د امریکا په آیوا ایالت کې د ولسمشرۍ د نمائندګۍ لپاره د انتخاباتو په ترڅ کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړه او ډونلډ ټرمپ یې شاته پرېښود. بلخوا د ډیموکرات ګوند لخوا هیلری کلینټن د برنی سانډرز نه په آیوا کې په یو سخت مقابله کې مخکې ده. د شام حکومت تیره ورځ د دمشق سره نږدې په هغو سیمو کې د بشري مرستو ورکولو اجازت ورکړې چې د حکومت مخالفو ډلو په کنټرول کې دي او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیواد یې له افغانستانه روس او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق یوه ترانزیټي لار ده. د دغه هیواد د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس له دندې لرې کړی دی.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه هم په دې ځای سر ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی فرخنده اسد او ټکنیکی همکار اکرام مسکین یار سره سره د پراګ کې د مشال ټول ټیم ته اوس اجازه تر کوي په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.